Radio.
دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اندو میر احمد صافه هرکلی کو. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوه لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. زموږ سلامونه ومني په دې هیله چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهم خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو د چارو وزارت په خیبر پختونخوا ایالت کې د قبایلي سیمو ادغام د پاکستان لخوا یو ورخیز اقدام بولی او ردوي. ټاکل شوي چې په ولسي جرګه او د ولسوالیو په شوراګانو کې د غړیتوب د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر سبا پیل شي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر سره کتنه چې د جون د 12مې لپاره پلان شوی و پرون وځنډوله. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو د چارو وزارت په خیبر پختونخوا ایالت کې د قبایلي سیمو ادغام د پاکستان لخوا یو ورخیز اقدام بولی او ردوي. د دې وزارت مرستیال ازادي رادیو ته ویل اسلام آباد په دې مسله کې د قبایلو نظر نه دی پختلی او دا ګامې د ډیورن کرښې ته د رسمیت ورکولو د هڅو په لړ کې پورته کړې. محمد یعقوب احمدزی تیره شپه ازادي رادیو ته وویل چې اسلام آباد د قبایلو د برخلیک په اړه باید له پروتوکول سره سم له افغان حکومت سره مشوره کړې وای.
موږ موقف دا ده چې باید حق هغه قبایلو ته قومونو ته ورکړی شي او دا قومونه نه غواړي چې هلته هغه کوم سیستم چې دوی ده هغه له پښتونخوا سره یا هلته پوځ راشي هلته پولیس راشي. دوی غواړي چې هغه پخواني سیستم باندې چې آزاد قبایل دي باید خپل ازادي وساتي.
دا پاکستان پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې قبایلي سیمې د شمال لویدیز خیبر پښتونخوا ایالات برخه ګرځي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام او د محمود خان اڅکزي په مشرۍ د پښتونخوا ملي او عوامي ګوندونو د پارلمان په دې غونډه کې له ګډون ډډه کړې وه. ټاکل شوي چې په ولسي جرګه او ولسوالیو شوراګانو کې د غړیتوب لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر سبا پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد ازادي رادیو ته وویل چې د لازمو شرایطو لرونکي کاندیدانو اسناد د جوزا په 22مه نیټه اخیستل کیږي او د کاندیدانو وروستۍ لیست بل ارزونې وروسته اعلان شي.
دشنبه په ورځ به په کابل کې او همدارنګه د افغانستان په تلو دیشو ولایتونو کې هغه کاندیدان چې غواړي راتلونکو ټاکنو کې خپل ځان نمان کړي هغوی به زمونږ دفترونو ته راځي او هغوی به هغه فورمي اخلي چې د کاندیداتورۍ لپاره د کمیسیون لخوا تهیه شوي دي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي، اروپایي ټولنې او د انتخاباتو ځینو څارونکو ډلو په دې اړه اندېښنه ښودلې وایي په دې برخه کې روانې هڅې کافي نه دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي په موساکلا ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر مشران د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت الوتکو پرون سهار په موساکلا ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر دوو مهمو مرکزونو حملې وکړې او په ترڅ کې د طالبانو ګڼ شمېر مشرانو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا بمباري د طالب مشرانو پر غونډو شوي خو د وژل شوو دقیق شمېر او د طالب مشرانو نمونه نه دي ښودل شوي. په دې اړه پرون د قاتم ملاتړ ماموریت هم ریپورت ورکړی و خو هغوی هم په دې بمبارۍ کې د وژل شوو کسانو دقیق شمیر نه و ښودلی. وسلوالو طالبانو په سیمه کې بمباري تایید کړې ده خو ویلي چې دوی ته پکې زیان نه دی رسېدلی او ادعا یې کړې ده چې د عامو خلکو په کورونو شوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر سره کتنه چې د جون د 12مې لپاره پلان شوی و پرون وځنډوله. ښاغلی ټرمپ د کیم جنګ اون په نوم په یو لیک کې چې پرون سپینې ماڼۍ خپور کړ ویلي داسې احساسوي چې اوسمهال له نوموړي سره د کتنې لپاره مناسب وخت نه دی. ښاغلی ټرمپ وروسته په یوه وینا کې ویل چې جنوبي کوریا او جاپان د شمالي کوریا پر ضد د احتمالي عملیاتو په مالي لګښتونو کې له امریکا سره د برخې اخیستو ډاډ ورکړی.
I've spoken to South Korea and Japan and they are not only
they were ma da junubi korea o japan la mashano sara khabari wakri agwi ne wazi la shamali korea wiri gina balki li waldi che kafar mug bad halat tahmil shil mutahida alat sara pa ihtimali pauzi amaliato ki har raz mali la gakhtuno ta ugawar ki o da chamla parunay sargandawuno pa ayni hal ki da sikhkari dal che da ratun ki katan la parai war khlas pri khade. دا روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین له ایران سره د اتمی تړون د فسخ کېدو د عواقب په اړه خبرداري ورکړې. خاغلی پوتین دا سرګندولې پرون د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره لکتنی وروسته په ګډه خبري غونډه کې وکړې. پوتین د اروپایي هیوادونو د هغه هڅو ستاینه وکړه چې د ایران له اتمی موافقې څخه د امریکا له وتلو وروسته یې د دې موافقې د ژغورنې لپاره پیل کړي، خو نوموړي په عین حال کې د دې موافقې د له منځه تلو د ناوړه عواقبو په اړه هم خبرداری ورکړ. دواړو مشرانو پر نړیوالو مسلو هم خبرې وکړې. خاغلی مکرون په ګډه خبري غونډه کې ویل فرانسه او روسیه پر دې موافقه لري چې د سوریې د کړکیچ لپاره باید له نړیوالو قدرتونو سره په ګډه یوه سیاسي حل لاره وموندل شي. او د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې د هومس ښار ته نږدې پر یو پوځي هوایي ډګر د توغندي حمله شوې. په رپورټونو کې ویل کېږي چې د سوریې د هوایي مدافع ځواک د دې حملې مقابله کړې. د سوریې دولتي خبري اژانس سنا پرون رپورټ ورکړ چې په مرکزي سیمه کې د سوریې پر پوځي هوایي ډګر د دښمن لخوا یرغل وشو، خو د هوایي مدافع سیستم د دې حملې په وړاندې مقابله وکړه او هدف ته له رسېدو مخکې شنډه کړه. په رپورټ کې نه دي ویل شوي چې دا حمله چا کړې. دوستانو خبرونه ملا ساده راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې غواړئ کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت سر مفتش وایي متحده ایالاتو د 2002 او 2010 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په مقصد 2 میلیارد ډالر ضایع کړی دی. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مو له دې خبره وو چې د اروپایي ټولنې استازي په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره چمتووالی کافي نه دی بللی او په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د کابل چاپ ورځپاڼو ته وبخې د نړۍ او هغه ورځپاڼو ته بام کتنه ولرو چې د افغانستان په اړه یې لیکنې خپرې کړي دي. دا بم واوري چې د فرانسې خبري اژانس د ګوانتنامو زندان او دغلته د بندو زندانیانو د وسیط او نامعلوم راتلونکي په اړه یو رپورټ خپور کړی. په رپورټ کې څه راغلي جزئیات به یې درسره شریک کړو. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره خپله کتنه چې د جون د 12 نیټې لپاره پلان شوې وه پرون وسنډوله. د ژوند رنګونه هم اوریدلی شي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت سر مفتش وایي متحده ایالاتو د 2002 او 2010 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په مقصد 2 میلیارد ډالر ضایع کړی دي. د سیګار مشر پرون د دې رپورټ په اړه د سرګندونو پر مهال ویل چې امریکا د مالي مرستو د ګټې پر ځای تاوان اړولی. جان سوبکو ویل چې پریمانه پیسو د ثبات راوستو پر ځای د خپل سرو وسلوالو ډلو مشران نور هم پیاوړي کړل. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې امریکا په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په ناامنه ولسوالیو کې د سمدستي ثبات د راوستو په مقصد په داسې یو هیواد کې چې د ډیرو پیسو د جذب قابلیت نه درلوده خورا زیاتې پیسې ولګولې. سیګار په خپل نوي راپور کې وایي چې د امریکا حکومتي ادارو د 2002 او 2010 کلونو ترمنځ د افغانستان په ناامنه سیمو کې د ثبات راوستو لپاره 2 میلیارد ډالر ضایع کړل، خو دا پروګرام له ځینو اتلوالو هڅو سره سره تر ډیره ناکام و. راپور زیاتوي د امریکا پوځ د افغانستان په هغو سیمو کې چې د وسلوالو مخالفینو تر ګواښ لاندې دي د عامه تاسیساتو او ښوونځیو د جوړولو لپاره پر مرستندویو ټولنو فشار راوړ چې په نتیجه کې ډېرې پروژې ناکامې شوې. راپور یادونه کوي چې د دې پروژو د ژر تر ژره عملي کولو لپاره د امریکا حکومت خورا زیاتې پیسې ولګولې او دې کار زورواکانو ته د فساد موقع برابر کړه او نتیجه دا شوه چې اکثرو پروژو د ګټې پر ځای تاوان پیښ کړ. د سیګار مشر جان سوبکو په واشنگټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د پریمانه پیسو د ثبات راوستو پر ځای جنگ سالاران یا د خپل سر وسلوالو ډلو مشران پیوړي کړل.
When we poured so much money into these unstable environments,
کله چې موږ دې به سبا ته چاپیریال ته ډېرې پیسې واستولې، موږ د هغو جنگ سالارانو او ځواکمنو کسانو د رامنځته کېدو له ستونزې سره مرسته وکړه چې قانون یې په لاس کې اخیستی. که په خاص ډول محلي پولیس یاد کړم، نو له یونیفورم لرونکو ملیشو او جنگ سالارانو پرته بل څه نه و. نو دا حکومت چې موږ هلته رامنځته کړ ماهیت یې هومره بد و لکه له دوی مخکې تروریستان چې هلته و. د سیګار راپور یادونه کوي چې افغان ځواکونه او د ملکي ادارو مامورین د هغه خوځښت د پرمخ بیولو لپاره چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې پیل کړی و، په مجموع کې یا لیوالتیا نه درلوده یا ورته چمتونه و او یا ناتوانه و. خو ښاغلی سوبکو په خپلو څرګندونو کې د اوسني حکومت په مشرتابه کې یو شمیر ځوانانو ته د کار د فرصت د برابرولو ستاینه هم وکړه.
As long as the current government is still surrounded by these young
تر هغو چې په اوسنی حکومت کې داسې صادق د قدر وړ تعلیم یافته ځوانان وي چې د حکومت د ملاتړ لپاره ډیر خطر پر ځان مني، او د ولسمشر ځینې دا جګپوړي سلاکران چې کله زه له هغه سره د کتنې لپاره ځم هلته وینم، تر څو چې دا کسان هلته شته زه ښه احساس لرم او خوشبینه یم، خو کله چې هغوی له مخې لرې شي له یو لړ ستونزو سره مخامخ کیږو. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار په خپل راپور کې وایي متحدو ایالاتو په 2001 کال کې افغانستان ته د پوځي ځواکونو د استولو پر مهال په دې هیواد کې د اصلاحاتو دراوستو او د ملي ادارو د جوړولو لپاره د خپل توان په اړه ناسم تصور درلود. پرونی راپور چې تقریبا 300 مخه لري د هغو راپورونو د لړۍ څلرم دی چې سیګار په افغانستان کې د ترلاسه شویو درسونو د لړۍ په نوم چمتو کړی دی. په دې راپور کې د هغو مالی مرستو په اړه څېړنه شوې چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې USAID او د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په افغانستان کې د ثبات د ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د بیا رغونې پر پروژو لګولې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د انتخاباتو پر روانې پروسې اندېښنه ښودل. د ویلي د انتخاباتو په برخه کې روانې هڅې کافي نه دي. پیری مایډون د پنجشنبې په ورځ په یوې مرکې کې ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې به امنیتي وستونزوي، خو ډېر نور داسې کارونه هم شته چې د شفافو او سراسري انتخاباتو لپاره یې باید کمیسون ترسره کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
اروپای ټولنه په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو په وړاندې کمزوري ظرفیت په انتخاباتي کمیسیونونو کې تشبستونه د خلکو کم لاسرسی او ځینې نور هغه فکتورونه بولي چې د دوی په وینا دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر پیری مایدون له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د انتخاباتو لپاره روانې هڅې کافي نه دي.
There is a lot more to do. This is not acceptable.
دا بهیر په سم مسیر نه دی روان. نور ډیر کارونه دي چې باید ترسره شي. اوسنۍ وضعیت د منلو وړ نه دی او دا وضعیت چټک بدلون ته اړتیا لري. د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو د کمزوري ګډون یو مهم دلیل امنیت بیانېږي. امنیت یو ستونزه ده، خو نور داسې ډیر فکتورونه دي چې باید حل شي.
And they should also be addressed.
مایدون وایي بد امنیتي وضعیت هم د دغه پروسې پر وړاندې اندېښنې راپورته کړې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ښیي چې د دغه پروسې پر وړاندې خپل مسؤلیت ښه ترسره کړي. نوموړی وایي اروپای ټولنه په مالی او تخنیکي برخه کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره مرسته او لازم ملاتړ کوي. د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو لپاره په روان بهیر د اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې له دې وړاندې په کور دننه هم ګڼو بنسټونو او د ملي شورا یو شمېر غړو د دغه بهیر په څرنګوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان د میاشتې 28 نیټه د دغو انتخاباتو ورځ ټاکلې ده او له څه باندې یوې میاشتې رئیس ورته نوملیکنه روانه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو پر وړاندې ځینې ستونزې مني او تر ټولو مهمه یې ناامني یادوي. د یاد کمیسیون یو کمیشنر سید حافظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د ګډون په اړه اندېښنې اوس پراخېدو دي.
ببینین نمی ارقام ثبت نام روز به روز افزایش پیدا میکنه و
در ورکون کو د نوملیکنی بهیر رستر بل ډیریږي په لومړی دویم او بیا دریم پړاو کې چې مونږ به 2300 څخه ډیر مرکزونه ولرو د دې ډلې باز مونږ د امنیتی بنسټونو د راپورونو لمخې 943 مرکزونه تړلې وي سکه چې حالت نام نیده د افغانستان په انتخاباتو د چاري شمیر بنسټونو هم در په ټولنې اندېښنې تاییدوي وایي په دې وروستیو کې د دغې پروسې پر وړاندې پر ستونزو سیاسي ناندرۍ هم اضافه شوي دي د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل دا ټولې ستونزې د سراسري او شفافو انتخاباتو پر وړاندې د پیاوړې ارادې نه موجودیت په ډاګه کوي
ازادي خبری مجله اوري دوستانو تاسو زموږ غږ لاساده یې راډیو ناوړی اوس دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي سفیر الله ستنګزی ورته کتنه کړي
سټراتفور کمنټری خبرونه له طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو په اړه یو مطلب لیکلی په لیکنه کې راغلی چې له طالبانو د پاکستان ملاتړ او افغانستان ته د زیاتو امریکایي سرتیرو لیږلو ته په کتو سږ کال د افغان اوږدې جګړې د پای ته رسیدو په هدف له طالبانو سره خبرې د اټکل وړ نه بریښي سټراتفور کمنټری لیکي چې د اسلام آباد او واشنګټن اړیکې به هم سږ کال د افغانستان پر سر خرابې شي د لیکنې په دوام لولو چې په پاسنیو خنډونو سربیره د افغانستان په قضیه کې د ایران ښکېلتیا لا پسې د سولې چانسونه پیچلي کړي په نږدې راتلونکو کې د حل لارې موندلو پر سر د طالبانو په لیکو کې جلاواله هم ستونزې ولاړې کړي سټراتفور کمنټری لیکي چې د افغان جګړې د پای ته رسیدو هیڅ څرک نه تر سترګو کیږي اخو د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایس احمد برمک له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي کترهګر په افغانستان کې بریدونه زیات کړي افغان حکومت بل ناټو او امریکا مرسته وغواړي لویدیز کارون کې د تالکم پاوډر په پیرلو افراطیان تمویلوي دا د ګارډین برټانوي ورسپانې دی وی مقاله عنوان ده په مقاله کې راغلي چې په لویدیز کې کاریدونکو تالکم تر ډیره د افغانستان له ختیځ د هغو قانونو له تالک ډبرو لاس ته راځي چې ترهګرې ډلې پرې حاکمې دي تالکم چې په عامه ژبه ورته د ماشوم پوډر وایي د ماشومانو له پوډر نیولې د سینګار تر موادو رنګمالۍ او آن د موټرو په پرزو کې کارول کیږي ګارډین ورسپانې زیاته کړي چې د ننګرهار د چین ولسوالۍ په ځینو سیمو کې چې د تالک ماربل او کرومایت قانون لري داعش ډله واک چلوي داعش ډلې په دې او ګاونډ سیمو کې چې پکې ډېرې زیرمې پرتې دي له طالبانو سره سختې جګړې هم کړې دي ګارډین ورسپانه د پورت د مندونو په اساس لیکي چې داعش ډلې هڅه کړې چې پاکستان ته یو لار خلاص کړي څو همدا مادني مواد په اسانۍ ورورسوي امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تالکم پاوډر ډیره برخه له پاکستانه ورزي تالک پاوډر له قانونو د طالبانو د کلنې 300 میلیون ډالري اوایدو یو لوی برخه هم جوړوي ګارډین ورسپانه د ګلوبل ویټنس کمپاین د مشر نیک جنووان په حواله لیکي کته هم تالک پاوډر په هالیوډ کې د چلیدونکو خونی الماس یا بلډ ډایمنډ فلم په اندازې جذابیت ونه لري خو کیدای شي یو خونی منرال وی بلډ ډایمنډ یا د خونی الماس فلم په افریقا کې د الماسو د استخراج لاري د ترګرو تمویل ننداري ته وړاندې کوي
د فرانسې خبري اژانس د ګوانتنامو زندان او دغلتہ د بندي زندانیانو د وضعیت او نامعلوم راتلونکو په اړه یو ریپورت خپور کړي د فرانسې خبري اژانس وایي پر امریکا د 2001 کال تر بریدونو وروسته ګوانتنامو ته وړل شوی اکثره زندانیان هغه مهال ځوانان و چې اوس عمرونه پاخه شوي د امریکا حکومت دا مانی چې په ګوانتنامو کې د پاتې زندانیانو د برخلیک د معلومولو لپاره نو کوم پلان او نه هم سیاسي اراده موجوده ده رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل لري
پر متحده ایالاتو د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې تر حمله وروسته د تروریزم پر ضد د امریکا د جګړې په لومړیو کې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې یو شمېر نیول شوي کسان ګوانتنامو زندان ته واستول شول د فرانسې د خبري اژانس پوینا اوس څه د پاسه 15 کال وروسته زیاتره زندانیان چې هغه مهال ځوان او کم عمر وو پاخه عمر ته رسیدلي دي سپینې ماڼۍ په روانه اونۍ کې ظاهرا دا ومنله چې په ګوانتنامو زندان کې د پاتې څلوېښتو زندانیانو د برخلیک د معلومولو لپاره نه کوم پلان او نه هم سیاسي اراده موجوده ده د امریکا دفاع وزارت د ګوانتنامو د زندانیانو په اړه معلومات نه خپروي خو ویکیلیکس او نیویارک ټایمز د دې زندان په اړه ځینې معلومات افشا کوي فرانس پریس وایي د ګوانتنامو زیات عمر لرونکي زنداني یو اویا کلن سیف الله پراچه دی چې د پاکستان دی او تر ټولو ځوان او کم عمر بیا د سعودي عربستان تبا حسن محمد علي بن عطاش دی چې اوس 2.5 کاله عمر لري په ګوانتنامو زندان کې تر ټولو پیژندل شوی زنداني 53 کلن خالد شیخ محمد دی چې پر امریکا د سپتمبر د 11 د بریدونو اصلي طرح بلل کیږي شپږویشت زندانیان داسې هم دي چې له 2002 کال راهیسې په ګوانتنامو کې بند دي خو په هیڅ جرم نه دي تورن شوي. د سره صلیب نړیواله اداره په کال کې څلور ځله له ګوانتنامو زندان کتنه کوي چې معلومه کړي د زندان وضعیت د توقیف د ځای له معیارونو سره برابر دی او که نه، او له زندانیانو سره د زندان د مسؤلانو چلند هم څېړي. د فرانسې د خبري آژانس په وینا د ګوانتنامو زندان په کال کې 450 میلیونه ډالر لګښت لري. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د نړیوالو قوانینو له مخې متحده ایالات باید د ګوانتنامو زندانیانو ته روغتیایي خدمات برابر کړي. که څه هم د سپتمبر د 11مې د بریدونو خاطرات په یو نه یو ډول تتیږي، زیات شمېر امریکایان په دې خبر نه دي چې لا هم په ګوانتنامو زندان کې خلک ساتل کیږي. سپینې ماڼۍ په خپل پالیسي بیان کې ویلي چې ګوانتنامو زندان دا مهال له ساختماني او سیستم له نظره له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخ دی او که پاملرنه ورته ونشي ښایي د زندان د ساتونکو او زندانیانو ژوند له خطر سره مخ شي. سپینې ماڼۍ د دې زندان د بیا رغولو لپاره له کانګرس څخه د اضافي بودیجې غوښتنه کړې ده. فرانس پریس وایي تر اوسه 9 بندیان په ګوانتنامو کې مړه شوي دي چې د امریکا د پوست په وینا اکثرو یې ځانوشنه کړې ده، خو په څه ډول چې د ګوانتنامو وضعیت دی ښایي دا وروستي کسان نه وي چې پخپله خپل ژوند پای ته رسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره خپله کتنه چې د جون د 12مې نېټې لپاره پلان شوې وه پرون وځنډوله. ښاغلی ټرمپ په دې اړه د څرګندونو پر مهال د خورا زیات قهر او څرګندې دښمنۍ یادونه وکړه او شمالي کوریا ته یې د هرې بېپام او احمقانه عمل د احتمال په اړه خبرداری ورکړ. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون په نوم په یو لیک کې چې پرون سپینې ماڼۍ خپور کړ ویلې دی چې دای داسې احساسوي چې اوس مهال له نوموړي سره د کتنې لپاره مناسب وخت نه دی. ښاغلي ټرمپ ویلي شمالي کوریا د خپلې اټومي وړتیا په اړه خبرې کوي، خو د امریکا اټومي وړتیا هومره زیاته ده چې دای دعا کوي له هغو کار اخیستو ته هیڅکله اړتیا پېښه نه شي. ښاغلي ټرمپ وروسته په دې اړه په خپله وینا کې وویل چې جنوبي کوریا او جاپان د شمالي کوریا پر ضد د احتمالي پوځي عملیاتو په مالي لګښتونو کې د برخې اخیستو ډاډ ورکړی.
I believe that this is a tremendous setback for North Korea and indeed a setback for the world.
زه باور لرم چې دا د شمالي کوریا لپاره یو لوی پښاتک دی او د ټول نړۍ لپاره هم پښاتک دی. ما د دفاع وزیر جیم ماتیس، لوی درستیز او پوځي مشرانو سره خبرې وکړې. زموږ پوځ چې د نړۍ په هر ځای کې ډیر ځواکمن دی او په دې وروستیو کې نور هم پیاوړی شوی، د اړتیا په صورت کې چمتو دی. پر دې سربیره ما د جنوبي کوریا او جاپان له مشرانو سره هم خبرې وکړې. هغوی نه یوازې له شمالي کوریا ویریږي نه، بلکې لیوال دي چې که بد حالت پر موږ تحمیل شي په احتمالي پوځي عملیاتو کې له امریکا سره هر راز مالی لګښتونو ته اوږه ورکړي. هیله ده چې په راتلونکي کې به د شمالي کوریا په برخه کې مثبتې خبرې پیښې شي، خو که داسې ونه شي موږ تر پخوا زیات چمتو یو. ولسمشر ټرمپ په عین حال کې وویل چې پر شمالي کوریا بندیزونه او فشار به دوام وکړي. د شمالي کوریا یو چارواکي د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس هغه وینا رد کړې ده چې ویلي وو د شمالي کوریا برخلیک به هم د لیبیا په څیر احمقانه وي. چوی سون هوی چې له تیرو لسو کلونو راهیسې له متحدو ایالاتو سره په ناندریو کې ښکیل دی پرون وویل چې هیواد باید د خبرو لپاره سوال ونه کړي. هغه خبرداری ورکړ چې که ډیپلوماسي ناکامه شوه شمالي کوریا به بیا خپل اټومي زور نندارې ته وړاندې کړي. خو د ټرمپ له پرونیو څرګندونو په عین حال کې داسې ښکارېدل چې د راتلونکې کتنې لپاره یې وار خلاص پرېښی دی. هغه د شمالي کوریا مشر ته په خطاب کې وویل که د کله هم زموږ د ډېرې مهمې سرمشریزې په اړه نظر بدل شو نو یا زنګ راته ووهه او یا لیک راته ولیکه.
بلخوا د نړیوالو جنایي څېړنو یو رپورټ ښیي چې په 2014 کال کې د اوکراین پر فضا د مالیزیا یوه مسافر وړونکې الوتکه د روسیې په یو توغندي ویشتل شوې ده. په دې اړه به د رضوان مراد رپورټ واورو.
د هالند په مشرۍ د نړیوالو جنایي پلټنو ګډ تحقیقاتي پلاوی وایي په 2014 کال کې د اوکرین پر فضا د ماليزیا مسافروړونکو الوتکه په بوک ډوله توغندي ویشتل شوې وه چې د روسیې په دافع هوا سیستم پورې اړه لري. د پلټونکو په دې ټیم کې د استرالیا، بلجیم، ماليزیا، هالند او اوکرین چارواکي شامل دي. ایم ایچ ولس پرواز د 2014 کال د جولای میاشت په 14 نیټه د اوکراین د دونیسک خار پر فضا چې د جګړې سیمه وه وغورځول شو. په دې پیښه کې د الوتکې د عملې په شمول 298 کسان وژل شول. د هالند په مشرۍ د نړیوالو جنایي تحقیقاتو تر دې اعلان مخکې د ماليزیا د دې الوتکې د نسکورېدو د پیښې یوې پلټونکې برطانوي څېړونکې ادارې بلینکټ ویلي وو احتمال شته چې دا الوتکه د روسیې د 350 دافع هوا لیوا په توغندي غورځول شوې وي. د دې لپاره چې د الوتکه د اوکراین له هغه سیمې ویشتل شوې چې د روسي پلو بلتون پالو په کنټرول کې ده، مسکو او اوکراینی بلتون پالو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین له بلتون پالو سره د روسیې د مالي او پوځي مرستو په اړه کره شواهد وړاندې شوي دي. دواړو د دې پیښې د څرنګوالي په اړه بېلابېل نظرونه وړاندې کړي دي چې د نړیوالو جنایي پلټونکو لخوا رد شوي دي. خو د دې پیښې د پلټلو برطانوي څېړونکې ادارې ویلي دي چې د ماليزیا د الوتکې تر ویشتل کېدو سمدستي وروسته د بوک توغندي سیستم چې د روسیې پوځ د اوکراین بلتون پالو ته ورکړی و بېرته د روسیې خاورې ته انتقال شو. بلینکټ څېړونکې ادارې چې د روسیې لوی خپلواکې ویبپاڼې انسایډر سره په ګډه د اوکراین پر فضا د ماليزیا د مسافروړونکو الوتکې د نسکورېدو په اړه تحقیقات کړي، په 13 ډسمبر میاشت کې وویل چې دوی د ډالفین په مستعار نوم یو روسی جنرال پیژندلی دی چې د الوتکې د ویشتل کېدو په دې پیښه کې دخیل دی. پلټونکي وایي ډالفین د روسیې د پوځ د یو متقاعد جنرال نیکولای تکاچیوف مستعار نوم دی چې دا مهال د روسیې د پوځ د مرکزي سیمې سرمفتش دی. خود کاچیوف دا رد کړی دی چې ده د ډالفین په مستعار نوم فعالیت کړی او یا هم نوموړی په 2014 کال کې په اوکراین کې و.
دوستانو سم په مخړی ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو وزارت په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو ادغام د پاکستان لخوا یو وړخیز اقدام بولی او ردوي. د دې وزارت مرستیال ازادي راډیو ته ویل اسلام آباد په دې مسله کې د قبایلو نظر نه دی پوښتلی. ټاکل شوی چې په ولسي جرګه او د ولسوالیو په شوراګانو کې د غړیتوب لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر سبا پیل شي. د هلمند ولایت چارواکي وایي په موساکلا ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر مشران د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په شمالي کوریا له مشر سره کتنه چې د جون د 12 لپاره پلان شوی وه پرون وسنډوله. ښاغلي ټرمپ د کیم جونګ اون په نوم په یو لیک کې چې پرون سپینې ماڼۍ خپور کړ ویلي داسې احساسوي چې اوسمهال له نوموړي سره د کتنې لپاره مناسب وخت نه دی، خو ټرمپ له پرونیو څرګندونو داسې ښکاري چې د راتلونکي کتنې لپاره یې ور خلاص پرېښی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ایران سره د اتمی تړون د فسخه کېدو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. ښاغلي پوتین دا څرګندونې پرون د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې د فرانسې له ولسمشر سره له کتنې وروسته وکړي. او د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې هومس ښار ته نږدې پر پوځي هوایي ډګر د توغندي حمله شوې ده. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلې او لوستلې شي. اوس هم مخکې له دې نه چې زما بل همکار ستار فروغ راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند له رنګونو یو ځانګړي پروګرام ته.
د ژوند رنګونه
مانو محبوب رحمان دی د خوست ولایت يم، قوم منګل پلان د کابل پانتون د څلورم سم د پښتو ادبیاتو محصلین.
تاسو د خوست اوسیدین کی است او اوس موږ تاسو د روژې مبارک میاشتې په ورځو کې یو. کله راته وایي چې په خوست کې روژه کې معمولا کوم خواړه ډیر پخېږي؟
خوست خو چې ډیر مروج دی او ډیر نوم لري، هغه خوست خلک ورته د ډنډ کې پنو وایي چې ډیر مروج دی. اکثریت هغه پخې خوست د روژې په وختونو کې یو ترڅنګ نور ترکاری او نور سبزیجات هم پخېږي.
د ډنډکې چې تاسو یاد کړل د سره کورت یو ځای کېږي کنه؟
او کورت وی کله کله د چرګ شوروا و داس نور
دا کورت ست پروژه کې خوري به دی ورځ لخوانه تیږي کیږي
نه دی ورځ لخوانه تیږي اوریږي وی اوریږي سړی مرنه تیږي کیږي
یعنی وچ کورت څوک نه تیږي کیږي
څنګه اوریږي وی اوریږي بیا سړی نه تیږي کیږي
اته خپل د دې روجي میاست کې کوم خوړه دی خوخیږي چې باید پر سترخوان درته برابرې ماخام یا پښلمای
ما خپل ساده خوړه خوخیږي ډیر ساده ډیر خوړه مې رنگارنګ خوړه مې خوخیږي یو ډول ساده خوړه مې خوخیږي
مثلا ساده کوم خوړه
لکه اوس چې شي سبزیجات کې بامیا شي یا بنډې ورته وای کچالو شي تر څنګه لګځو وخه یو بل شي بس خلاص
اکثره کسان دغه غوښه باب ډیر خوخی کغه شوروا یا کباب یا قورمه تاسو څنګه تاسو ولې تاسو سبزیجات ډیر خوخیږي ولی غوخه نه خوخیږي
ولا غوخه من نه خوخی ځکه چې غوخه یو خو ما چې ورېدلې دي وای زړه سخت دی زړه ګرهم ورګی نو دینه بغیر من نورم نه خوخی دومره من نه خوخی
څنګه دا دې په کوم چالي دلی دي چې مثلا غوخه ډیر خوې بیا ډیر بیرحمه دي ستې دلی دي
داس ندی لیلی خو اکثر چې ما یو څو ملکونو ته سفر کړی دی هلته کوم خلکو سره مخامخ شوی ما غو دا خبر راته کړی بیا ما شاید دا خبر غوزم اسیم زه علاقه دومره نه لرم ورسره